द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسې اورېدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورېډیو ته د یکشنبې یا اتوار ورځ د کال د 2018 د دسمبر د میاشتې 1 نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د ماخوستن 10:00 بجې دي. افغانستان کې 1:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 10:00 بجې سوي دي. د وایس اف امریکا دی ورېډیو یو وسطه خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه نصیر کاکړ
داس د خبرونه کې شرغ لاست ویو یو وسطه خبري خبرونه کې را سره ملګري اوسې د خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د خبرونو څټکی
د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي مرکزی شهر جلال آباد ته نږدې په یوه جنازه کې د ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي
تقریبا د اول سب دویم سب دغه ټول یو ژوندې پاتې نو شو ټول شهیدان او چا صاحب راوتلي او چم څوک داسې شوي چې بيخي سوځېدلي وو.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر ویلی حکومت د تندرو ډلې جماعتو د واده مشر حفیظ سعید د سیاسي بهیر ته د راوستلو مخالفت کوي او زیاتوي په دې اړه پارلیمان کې ښکارا بحث پکار دی. سیډونکی جمیل چترالی وی
او دې سره به مزید زموږ راتلونکي نسل د ترخاګرۍ ښکار کېدو یره ده. نو ریاست که چېرې داسې قسم حرکتونه شروع په داسې ګړه دی شي په مستقبل کې د دنیا په فورمز کې چې لکه یو ناسور
او د ایران په مشهد ښار کې راپورته شوي احتجاجونه تر سر ښار تهران پورې رسیدلي. ایراني چارواکي وایي دغه احتجاجونو کې د خارجي عناصرو لاس دی. د مظاهرو په مهال د پولیسو سره په نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي.
اواز د خبرونو تفصيلات
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي مرکزی شهر جلال آباد ته نږدې د جنازې په مراسمو کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیانی خبریالانو ته ویلي دا پیښه د بهسودو د ولسوالۍ د مقام خان په سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې بریدګر د هسکې مینې د پخواني ولسوال حاجي ګل ولي په جنازه کې دننه ځان ته چاودنه ورکړه. د پیښې مسؤلیت تر دې اوس مهاله چا پر غاړه نه دی اخیستی.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر ویلی د حکومت د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول سوی د پاکستان د تندر وډلی جماعتو داوا د مشر حفیظ سعید سیاسي بیرته د راتلو مخالفت کوي او وایي چې باید په دې اړه د هواد په پارلیمان کې ډاډا او پشکاره خبرې وسی. یو ځایي ټلویزیون سره مرکه کې د هوا د دفاع وزیر وینا وه. د کورنۍ چارو وزارت په انتخابي کمیشن کې د حفیظ سعید د ملي مسلم لیگ د یو سیاسي ګوند په څیر اندراج مخالفت کړی وو. تیر ورځو کې د هیواد انتخابي کمیشن د حفیظ سعید د ملي مسلم لیگ د سیاسي ګوند په څیر د رجسټر کولو ځه انکار کړی وو او دریځ وو چې دغه ډلې سیاسي بیرته راتلو سره به په هیواد په سیاست د تشدد بڼه خبره کی. پاکستان کې سیاسي مشران او سیړونکو هم د تندرو ډلو په فعالیتونو نیوکه کوي او د مرکزی حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر فرولات الله بابر ویره لري چې د امریکا د حفیظ سعید په ضد هم هغه ډول کاروایی کولی سي څنګه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ضد د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې کړی و.
د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې ځایي پولیسو ادعا کړې چې د شنبې پر ورځ د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 مشکوک ترګر وژلي. د ملیر د سیمې د پولیسو مشر راو انور خبریالانو ته ویلي دا کسان یې سورابګوټ ته نږدې د غریب آباد په سیمه کې وژلي دي او د یوه کس په ژندګلوی یې د کاري حبیب الله په توګه کړی. د پولیسو دغه سیمه ییز مشر زیاتوي هم په کراچۍ کې یې د بندیز لګول سوي تندرو سازمان لشکرې جنګوي 15 وسلوال هم د عملیاتو په وخت نیولي دي.
د شمالي وزیرستان قبایلونو د پېښور کلب مخې ته احتجاج کړی وو. دوی په احتجاج کې د خپلې سیمې لپاره د انجنونو د سکولونو غوښتنه کړې وه. د دوی وینا ده چې د شمالي وزیرستان ګډي ادم علاقه کې 2000 پورې انجنونه چې د سکول د تاګ په عمر کې دي خو په سیمه کې سکولونه نشته. هم نور تفصيلات امید الله پر راپور کې.
ہمارے بچوں کو
تعلیم دو
ہمارے بچوں کو
تعلیم دو
ہمارے بچوں کو
تعلیم دو
گو سیار
گو
اچھا سر جی مونم نئی مولاد ہے شمالی وزیرستان تحصیل گڑیوم سرا تعلق سو تو د شاولی د کلینا 35/12/2015 باندې متفیزی بیلیٹی روکڑا ملاو شو کنا لکه پولیټیکل ایجنټ ته مو بار بار درخواستینه ورکړی دی، ایم این ای محمد نذیر ته مو ورکړی دی، او دغه نه علاوه مش مجبوری شولا کنه مش لوړی وزیر سفران ته عبدالقادر بلوچ ته باقاعده د متصوره لیټر ورکړی دی، او نېشنل اسمبلی سپیکر چې کیم دای صدر ایا صادق ان لانډا داش امریکا مختصر چې آل اوور پاکستان شه د فاټا طرف نه او مو یو ریکارډ جوړ کړای وی
سمره علاقه ده سمره جنکې دی چې تاسو سکول نه لری
علاقه ډرا غاټا علاقه دی دا چې کومه علاقه دی رزمکنه ونسی ونی ساتر تحصیل غړیوم پر یو سکول نشتا په دا علاقه شه او چې کیما ابو دی ډرا یو تاسو پاپولیشن کم سه کم 3000 لکه پاپولیشن دی کنه اوس میژه حکومت نه د مطالبه کی چې آیا یو طرف ته ته مو ته د دهشتګردین عمر کاوی دویم طرف ته د مو په درخواستینه یو سنداک مې ورته خوښای د کاغذ نه ډاک شو
ډیر مننه سازه ټول
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د ایران د کورونې چارو وزیر هغه خلکو ته خبرداري ورکړی چې اړې غړي جوړوي او قانون په لاس کې اخلي او وایي دغه خلک به د خپل رویه په خپل ذمہ واروي د هغه ورسته چې ایران کې په دریم ورځ هم په زرها او کسانو د حکومت ضد لاریون کړی وو. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې ماوش جلیل راکوي.
په تهران کې د انقلابی دستې نائب امنیتی مشر بریګیډیر جنرال اسماعیل کوثری ویل دي چې په تهران کې صورتحال په کنټرول کې دی او مظاهرچیانو ته خبرداري ورکړې چې که اړې ګړې خورولو نه په شا نه شو نو سختو نتیجو سره به مخ کیږي. د زیاته کړه چې که خلک د ګرانې په ضد په سړکونو راوتې دي نو بیا دوی ته د حکومت په ضد نارې نه دي وهل پکار او نه ولسی ملکیت ته زیان رسول پکار دی. په سوشل میډیا خور شوی یو ویډیو کې خودلې شوی چې په مشهد ښار کې مظاهرچیانو په پولیسو حمله وکړه او د پولیسو یو موټر سایکل ته یې اور ولګاو. د مظاهرو په وخت نیولې شوی کسانو شمیر کې اضافه شوې ده. خو د ایران حکومتي ټلویزیون ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې نیولې شوی مظاهرچیانو کې زیاتره خوشی کړې شوې دي، خو په دې اړه یې زیات تفصیلات نه دی وړاندې کړي. د ایران حکومت د دې مظاهرو تور په حکومت مخالفه او بهر ملکی ایجنټانو لګولې دي. امریکا د مظاهرو په وخت د ګڼ شمیر خلکو نیولو غندنه کړې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي چې ټوله نړۍ په دې خبر ده چې د ایران ښه خلک بدلون غواړي او ایرانی ولس تر ټولو زیات خپلو مشرانو نه یریږي. د صدر ټرمپ د ټویټ په جواب کې د ایران حکومتي میډیا د خارجه وزارت ویاند بهرام قاسمی له خولې ویلي چې ایرانی ولس د امریکایي چارواکو او ښاغلي ټرمپ داوو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي.
تاسو وایس اف امریکا دیوا
رادیو اوري. د یو شمیر هوادونو فوزی او استخباراتي چارواکي وایي په شام او عراق کې توندره وډل د شمات سره مخ شوی ده، خو دغه ډل لی اوس هم په مکمله توګه ختم نه ده او دا یو خطر ده. د امریکا د دفاع سیکرټری جم میټس د جمعې په ورځ پینټاګون کې خبري اعلانو ته ویلي جنگ لیا تر دا دمه نه دی ختم شوی او دوی په هدف کولو دوام لري. چارواکي وایي چې په شام او عراق کې تر زر پوری توندره لیا موجوده دي.
جنوبی کوریا نن د یکشنبه پر ورځ اعلان کړی یو بل داسې بیړی یعنی ولې چې اوربندې ګمان کیږي شمالي کوریا ته تیل لږدول او د نړیوال بندیزونو څخه سرغړونه کوله. د ای اف پی خبری ادارې وایي کوټی نومې دغه بیړی چې د پاناما بیرغ اوربندې دی دوه هفته وړاندې د پیانګ ټیک له بندر څخه نیول شوی. په تیرو درې ورځو کې دا دویمه بیړۍ ده چې جنوبي کوریا وایي تحقیقات ځینې پیل کړي دي. په نومبر میاشت کې ملګرو ملتونو د تیلو په اړه شمالي کوریا باندې نوي بندیزونه ولګول.
د مصر یو عدالت پخوانی صدر محمد مورسی او نونس نورو تنانو ته د درو کالو د قید سزا اورولې. په دوی د عدالت خلاف د بیانونو تورونه دي. عدالت دغه تنان نور هم جرمانه کړي دي. د پخوانی صدر مورسی وکیل وایي چې د فیصلې په ضد به اپیل کوي. مورسی باندې لا وړاندې ځخه هم یو شمیر مقدمې دي او ورته د 15 کالو د قید سزا اورول شوې ده. د جون میاشت کال 2014 کې د فوزي بغاوت وروسته دوی نیول شوي.
په کینیا کې چارواکي وایي د هیواد په مرکزی برخه کې د ټرافیک په یو تصادفي پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د ای اف پی خبری ادارې د ځایي مامورینو له خولې ویلي پیښه په ناکوره لوی سړک هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سوارلیو څخه ډک یو بس مخامخ روان یو ټرک سره ټکر شو. په کینیا کې د سرسلیب اداره وایي دغه پیښه کې 13 نور کسان ژوبل هم دي.
جمهوری کانګو کې نن خلک د صدر جوزف د قبیلې په ضد د احتجاج باندې راوتې دي. امنیتي فوزونو سرشار کینګ ساشا کې د دغه مظاهره چنو باندې وشکې بیونکې ګیس استعمال کړی دی. په کانګو کې د صدر قبیلې حکومتي اختیار پرېږدو په ضد سیاسي بوران پیل شوی دی. د صدر قبیله دویم صدارتي موده 2018 کال کې ختم شوې وه او 2018 کې به ټاکنې کېدې، خو دا نسبه تر سره.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو د ګلو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او اوس مو هم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولورئ. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي مرکزی ښار جلال آباد ته نږدې د جنازې په مراسمو کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی خبریالانو ته ویلي چې دا پیښه د بسود ولسوالۍ د پخوانی ولسوال حاجی ګولولي په جنازه کې دننه رامنځته شوي. تفصیل راکوي حکمل روان له کابل په دې رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلې ځنمرګ بریډ نن له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د بیسود ولسوالۍ د مقام خان په هدیره کې د هسکی مینې د پخوانی ولسوال ګولولي د جنازې په مراسمو کې ترسره شو. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال وایي
2 بجې شاوخوا چې د بیسود ولسوالۍ مقام خان په هدیره کې د هسکی مینې ولسوالۍ پخوانی ولسوال څنګه شو، په هغه کې د جنازې
په مهال باندې څلنه شوې ده. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کمال له ډیوی سره په خبرو کې د جنازې په مراسمو تر سره شوی ځنمرګ بریدي وغانده او د تلفاتو په اړه وویل چې
پخوانی ولسوال صاحب د جنازې په مراسمو کې تیاری حمله شوې ده او په هغه کې تقریبا 15 نفر شهیدان دي او تقریبا 14 نفر زخمیان دي. لومړني معلومات دي نو په دې کې چې د شهیدانو تعداد زیات نشي، د دشمن دغه څه عمل دي چې زمونږ مقدسات هم ترې خوندي نه دي، زمونږ جنازې زمونږ ماتونه او په کلکو ټکو یې غندو او حکومت هم هیله ورزو ده چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ورځ بلې خرابېږي او جدي پاملرنه ورته پکار ده.
د دې پېښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو ولسي خلک د خلکو او ولس د دښمنانو او د ترهرګرو ډلو کار ګڼي. د جنازې په مراسمو د ځنمرګو بریدونو ترسره کېدل په افغانستان کې څه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د حکومت تیا ولسی مشرانو دی جنازې په مراسمو د تورت ډیری بریدونه شوی چې ګڼه مرګ جوبله اړولې ده. حکمل صدات روان امریکا غږ دی ریډیو کابل.
منو اوریدونکو وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په وړاندې راپور کې تاسو د افغانستان څخه وروستي تفصيلات واوریدل. هم د جلال آباد د پیشي په اړه زموږ همکار نصیر احمد کاکر صاحب د آشنا ریډیو همکار ایوب خاورین سره سیړنه کړې ده. تاسو ته ور بیا وړاندې کوو.
په افغانستان کې جګړه خو ډیره پخوانی ده، خو د نن مشخصه د نن ورځې پیښه په ننګرهار کې دغه چا د جنازې په مراسمو کې سوي دي چې هغه د هسکی مینې ولسوال وو. او هسکی مینه د داعش د حضور ځای ده، د اچین او هسکی مینه هغه سیمې دي چې کله دلته د داعش لومړۍ نښې نښانې په دغه ولسوالیو کې راپورته شوې. او دغه ولسوال په مغه وخت کې د دې ځای ولسوال وو. نو دا دغه پیخه او د ته ورته نوري پیخي چې کومې د داعش سره اړه لري، هغه په افغانستان کې د داعش د پراخېدو یا د دوی د برنامو څرګندونه کوي چې دوی لا هم په افغانستان کې هڅه کوي چې د نفوذ پراخسي او په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې داسې نښې شته چې که تاسې پام کړی وي څو ورځې وړاندې په جلال آباد ته ډېر نږدې یو مسجد په بمونو والوزول شو. او دا هغه د داعش
او په خپل په کابل کې د شیعه مسلمانانو جماعت کې چې
هو د کابل د کابل کې د دوی بریدونه چې څومره په 2018 کې وسول شپږ وو لوی بریدونه د ټولو کې شیعه مرکزونه په نښه شو یا د دوی د فرهنګي ځایونه او یا د دوی عبادت ځایونه
خو خوري
مشخصه توګه شویا افغانان په نخ کړل
او په جلال آباد کې بیا
ننګرهار کې دوی د ننګرهار د دوی د جنگ سیمه ده ننګرهار کې سیمه لري په کابل کې سیمه نه لري خو تر هغه بریدونه وکړل
خاورین صاحب په خپل د افغان امنیتی ځواکونه ملي اردو او نور چې همالت امنیتی ځواکونه دي دا څومره پیاوړي غنی چې د داعش او د طالبانو د نورو جنایتکارانو مخه ونیسي په داسې حال چې هر ورځ په افغانستان کې یو نه یو ځای چې دی هم د غرنګ بریدونه کیږي او خلک پکې وژل کیږي
د افغانستان امنیتی ځواکونه په دې ویاړي حکومت چې مکسیمه له لاسه نه ده ورکړي او 2013 جمهور رئیس غنی اونۍ وړاندې یو هفته وړاندې وویل چې 2013 به زموږ د اوفنسیو کال وي موږ به نور په دفاعي حالت کې نه یو موږ به د برید په حالت کې یو او 2018 که څه هم پخوا دا ویل سي و چې 2018 به د داعش وروستی کال وي خو اوس په ځینو شمالي ولایتونو کې په مشخص توګه په دوو ولایتونو کې جوزجان او سمنګان یادیږي چې هلته د ازبک میشتو سیمې هم سته او پښتانه هم پکې اوسیږي په هغه ځایونو کې د داعش په اړه راپورونه ورکړل شوي دي چې دوی د دوی ډلې هلته فعاله شوي دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه د چټک غبرګون د کمانډو چې په ساده الفاظو کې د دې د لوا لوای قل اردو ته ارتقا ورکړه او د دې شمیر به له دوه چنده سي اوس د 15,000 شاوخوا کې دي دا به 2,500 یا 3,500 سي په افغانستان کې هغه جنګونه سي د افغانستان ملي اردو ګټلې دي هلته همیشه کمانډو ځواکونه تللي دي او د افغانستان کمانډو ځواکونه نړیوال او هلته روزونکي د امریکا پوز د افغانستان پوز او چا چې هم لیدلې دي د دوی کارونه په نړۍ کې با قدرت او بیساری بللې دي چې د منطقې په سیمه تر ټولو غښتلي کمانډو اوس هم د وسلو تجهیزاتو له اړخه او هم د دوی خپل قابلیتونه چونکې جنګي
صلاحیتونه
جنګي عملا تجربه لري دوی همیشه نو دا چې دوه چنده سي افغانستان خلک او حکومت امید یا هیله مند دی چې د جګړې په ساحه کې به 2013 کال د دوی لپاره د پرمختګ کال وي
او ایوب خارون صاحب یو اخیرنۍ پوښتنه په داسې حال چې هم په 2018 کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپلې تګلارې یا د ستراتیژۍ اعلان هم وکړ خو دغه ستراتیژي کې لا تر اوسه پورې ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې هغه لاسته راوړنې لا نه دي سوي کوم چې پکار دي داسې د چټکې لاسته راوړنې تاسو ورباندې څه فکر کوئ
د دې اعلان ډېر وخت نه ده سوی د افغانستان حکومت په دې ویاړي چې دا په لومړي ځل باندې دومره کلیریټي او وضاحت چې د واشنگټن او کابل ترمنځ اوس پیدا سوی ده په تیرو شپږو کالو کې نه و حتی د پایل په ورځو کې نه و چې د 2002 او اول کې واشنگټن هغه خبره کوي چې په خوایوازي کابل کوله د مایک پنس د مرستیال جمهور رئیس څرګندونې په کابل کې اغیته چې غوښسه داسې کار لکه د افغانستان یو جمهور رئیس یا د غنی خبري چوي او یا د کومبل چارواکي د دوی ترمنځ دومره هماهنګي او یووالی وجبه پیدا کړی ده خصوصا دا د واشنگټن او کابل ترمنځ په لومړي ځل باندې د لیدل کی چې د پاکستان په اړه د طالبانو د پټنځایونو په اړه د افغانستان د راتلونکو په اړه چې دوی کوم پلان ورته لري د افغانستان او یا دومره یو والی بخانو لیدل شوی او دا یو ډیر لوی لاستراوړنه بولی کابل او واشنگټن د ماک ماستر د ملي امنیت یا نېشنل سکیورټی اډوایزر نه نیولی تر مایک پنس او تر جنرال ډنفورد پوری دا ټول په افغانستان تجربه لري په افغانستان کې خدمت کړی ده او دا یو علت بلل کیږي چې دوی د افغانستان له اوضاع ښه خبر دي او دا ځل کېدای سي د واشنگټن دغه نوې تګلاره ترامپ یا جمهور رئیس ترامپ سی ورته اړم کړل همدې خلکو دا قناعت ورکړ چې په دغه لار باندې موږ افغانستان سره کار کولی سو او تر پخوا به راتلونکی به ښه وي. نو په دې هیله چې 2013 پای ته ورسېد 13 به د خلکو وژنې د وروستی کال سي.
ډېره مننه ایوب خورین صاحب د خپل وخت راکولو کور مودن.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو او قدر منوریدونکو خبری خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه اوري او اوس هم پام راګرځو تاسو یو بل ریپورت ولوري ته چې په کال 2018 کې د پاکستان او د افغانستان اړیکی پر کم ځای ولاړې وي. کڅه هم تاسو د ډیو ریډیو پر ریپورټونو کې اوریدلې دي چې دواړو هیوادونو یو پر بل باندې خورا توند تورونه د مداخله او د ترګرو سره د مرستې لګولې دي. په دې اړه د ټوله کال ته چې اړیکې څرنګه وي د آشنا ریډیو او ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په دې ریپورت کې کتنه کړې او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
افغانستان په داس حال کې 2018 میلادي کال پای تر سوي چې د دې کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړی او تر ډیره په ناسم حالت کې وي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان پوز 8000 توغندي په افغانستان وشتلی دي. د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د زیاتو نښتو یادونه کوي. په سپین بولدک کې د دواړو هیوادونو د سرحدي قواو ترمنځ نښتې هم د دې کال خبر جوړونکي پیښې وي. د مې د میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې د زنبق د سلولارې تر ټولو لوی خونړۍ ټانکر بریدو شو چې افغان حکومت د قنی شبکه او له پاکستان ملاتړ ته ګوتې ونیولې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال په نظامي لحاظ د پاکستان سره په اړیکو کې یو ناسام کال و.
د پولي په اوږدو کې خو جنجالونه ډېر زیات دي. لومړی دا دی چې تاسو ګورئ چې هره ورځ دوی له خوانه راکټونه راځي. د 8000 په شاوخوا کې راکټونه ویشتل شوي دي او هغه ټول د دوی له خوانه ویشتل شوي دي چې په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په خوست کې.
جنرال وزیر دا هم ویل چې پاکستان سره د خرابو اړیکو له امله په 2018 کال کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې هم کمواله راغلی و. دوه وارې د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی او له افغانستان هم لوړپوړو نظامي چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي.
زمونږ د پاکستان سره ټول وخت دوه جانبه او درې جانبه غونډې وي. درې جانبه غونډې په هر شپږ میاشتو کې یو ځل او دوه جانبه غونډې په هر درې میاشتو کې یو ځل کېږي. خو سږ کال مونږ دوه جانبه دوه غونډې درلودلې او درې جانبه مو درې یوه غونډه درلوده.
ولسمشر ایمانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2018 کال کې پاکستان ته هیڅ سفر نه دی کړی. د پاکستان لومړی وزیر هم نه دی راغلی خو یوازې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ناستې شوي. د دې کال د ډسمبر په 26مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې سره جرګه شول. د دې ناستې یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې سیمه ییز او نړیوال اجماع ترهګرۍ سره په مبارزه کې ترلاسه کړي او اوس نړۍ په دې متفقه ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ ځالې دي او باید له منځه یوړل شي.
دیگر زمان آن
نور هغه وخت لله چې پاکستان د یوازې د افغانستان ادعا او دروغ وګڼي. اوس ټول نړیوالې ټولنې ته ثابته شوې ده افغانستان تاکید کوي چې پاکستان باید د ترهګرۍ د تمویل او روزنځایونو ځالې له منځه یوسي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابتیا د دې لامل شوې چې ترهګرۍ په خپل ځای پاتې شي، ستونزې حل نشي او سیمه په بې ثباتۍ کې پاتې شي.
2018 کال لکه د 2014 په امتداد سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې په سړی وي، په منفی جهت کې وي او په تقابلي بڼه بڼې وي. 2018 کال کې تر ډیره بریده پورې پاکستان تر فشار لاندې و. افغانستان ډیره قوي لابي وکړله تر څو پاکستان د انزوا خواته ویسي.
ولسمشر غنی د دسمبر په نهمه وویل چې له پاکستان سره ترانزیت او سوداګری 50% کې راټیټه شوې ده. د 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان د سوداګری کچه له پاکستان سره 200 میلیون ډالر وه، تیر کال 1.5 میلیارډ ډالر. د 2018 کال په پرتله په 2018 کال کې 250 میلیونه شاوخوا کمه سوداګري له پاکستان سره شوې ده. افغانستان په 2018 کال کې پاکستان ته 180,000 ټنه میوه صادره کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې راتلونکي کال ته هم د ښو اړیکو څرک نه لیدل کیږي. دوی وایي که اړیکې همداسې پاتې شي نو تاثیرات به یې تر دې هم زیات وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساده خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو ساده خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په خبرونه کې بل راپور درته لرو چې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر ویلي دی چې حکومت د تندره وډلې جماعت د واده مشر حفیظ سعید په سیاسي بیرته راوستلو مخالفت کوي. دوی دا خبرې په پاکستان کې د یو ځایي ټلویزیون سره مرکه کې کړې دي. هم په دې اړه نور تفصیلات ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر ویلي باید چې په دې معامله پارلمان کې ډاډه او ښکارا خبرې وشي. د یو ځای ټي وي چینل سره خپل مرکه کې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر د تندروی ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د هیواد سیاسي بهیر ته راوستو او د ملي مسلم لیگ په نامه د هغه د ګوند په انتخابي کمیشن کې د اندراج په باب له دریځ خپل کړو چې د هغه حکومت په ښکاره د حافظ سعید د ملي مسلم لیگ د رجسټر کولو او د دغه غوند د هیواد سیاسي بهیر ته دراوستو مخالفت کړي او زیاتوي چې د لا قانونه تندرو یا ډلې جماعت داوا سیاست ته راوستل که مینسټریمینګ وي نو د هغه حکومت او غوند به په کلکه مخالفت کوي. نوموړې د حافظ سعید او یا د هغه د ملګرو وجنه هم صحیح عمل نه ګڼي، خو زیاتوي چې د هغه تیره ماضي د ټوپک او قتل و غارت نه ډکه ده. هغه وایي د هیواد سیاسي ډلې هم په دې معامله په ډاډه او ښکاره خبرو کولو ته تیاری نه دي او زیاتوي زما یقین دی چې په هیواد کې د تندروي او تشدد پر ضد د مبارزې اخیری قلعه پارلمان دی. په تیرو ورځو کې د هیواد انتخابي کمیشن هم د حافظ سعید د ملي مسلم لیگ ګوند د یو سیاسي ډلې په څیر د رجسټر کولو نه انکار کړی و او دریځ یې خپل کړی و چې د دغه ډلې سیاسي بهیر ته د راوستو له کبله به د هیواد سیاست د تشدد بڼه خپله کړي. پاکستان کې هم سیاسي مشران او د څېړونکو یو لویه شمېره د تندرویه ډلو په فعالیتونو باندې نیوکې کوي او د پاکستان د مرکزي حکومت مخالفه پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویره لري چې امریکا د حافظ سعید پر ضد هم هغه رنګ عملیات کولی شي څنګه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن پر ضد د پاکستان په ابټ آباد ښار کې ترسره کړی و. د هیواد وتلې صحافي او څېړنکار ښاغلی رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید معامله به هوارول وي، ولې چې د دې له کبله په پاکستان نړیوال فشار نور هم سیوا کې دی شي.
صحیح طریقے سے تفتیش ہونی چاہیے، حکومت بھی سارا کام جو ہے وہ عدالت اوپر نہ چھوڑے بلکہ خود بھی کچھ کوشش کرے.
هغه وایي زما په خیال چې د حافظ سعید پر ضد کمتورونه لګي د هغه په صحیح ډول تفتیش کېدل پکار دی. حکومت له ټول کار د عدالت په اوګو پرې خودل نه دی پکار او په خپل ور له هم په دې معاملې کې هڅه کول ضروری دی. اخوا یو بل سیلنکار جمیل چترالی وایي باید چې د حافظ سعید په شان د خلکو مذمت شوی وي او په دوی په عدالت کې مقدمه چلے دلی وي.
عوامو کې هغه خلک هغه ظلمي کول چې چا دا قسم رجحانات لرل د اغي نظریاتي کنډمیشن شو اغي ځان ته بل لار مونته دي. دا خو مونږه اغي ته یو لېجیټیمیسي ورکو، یو نوی ډایرکشن ورکو او دې سره به مزید زمون راتلونکو نسل د ترخاګرۍ ښکار کېدو یره ده. نو ریاست که چېرې داسې قسم حرکتونه شروع کړي چې هغه ټرورسټ ارګنایزیشن ته لېجیټیمیسي ورکول شروع کړي نو ریاست به داسې ګڼلی شي په مستقبل کې د دنیا په دغه کې فورمز کې چې لکه ناسو.
امریکا او هند په حافظ سعید تور لګوي چې په کال 2008 کې د هند په ممبی ښار کې شوې د ترهګر بریدونو په شا لاس لري او ملګرو ملتونو او امریکا د حافظ سعید په سر انعام اعلان کړی. د پاکستان حکومت روان کال د جنوري په میاشت کې حافظ سعید په خپل کور نظر بند کړی و، خو د تیر نومبر په میاشت کې لاهور های کورټ د حافظ سعید د خوشی کولو امر کړی و. امریکا د حافظ سعید لخوا د پاکستان په سیاسي عمل کې برخه غستو باندې هم اندېښنې لري، خو سره د دغه اندېښنو حافظ سعید تیره اونۍ په لاهور ښار کې د خپل سیاسي ګوند دفتر پرانستا هم وکړه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري را سره ملګری او سي درته وړاندې کوو د خبرونو لنډیز واوري اول د خبرونو سټکی
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي مرکزی ښار جلال آباد ته نږدې په یو جنازه کې د ځانمرګ برید له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي د پیژې یو عیني شاهد ډیوا ریډیو ته وایي
تقریبا دا اول سب دویم سب دغه ټول یوم ژوندې پاتې نو شو ټول شهیدان او چا صاحب را وتلې او چم څوک دسی شوی چې بيخي سوځیدلی و
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر ویلی حکومت دا تندره و ډلې جماعت دا و د مشرف سید بیرته د سیاسي بیرته د راوستو مخالفت کوي او زیاتوي په دی اړه پارلمان کې ښکارا بحث پکار دی سیړونکو جمیل چترالی وای
او دې سره به مزید زمون راتلون کې نسل د ترخګرې ښکار کېدو یره ده نو ریاست کې چې داسې قسم حرکتونه شروع په داسې کړه د شی په مستقبل کې د دنیا په فورمز کې چې لکه ناسور
او د ایران په مشهد ښار کې راپارېدلې احتجاجونه تر سر ښار تهران پورې رسیدلې ایرانی چارواکي وایي دغه احتجاجونه کې د خارجي عناصرو لاس دی د مظاهرو په مهال د پولیسو سره په نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي
اواز د خبرونو تفصيلات
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي مرکزی ښار جلال آباد ته نږدې د جنازې په مراسمو کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی خبریالانو ته ویلي دا پیښه د بهسود د ولسوالۍ د مقام خان په سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې بریدګر د هسکې مینې د پخواني ولسوال حاجي ګلولي په جنازه کې دننه ځان ته چاودنه ورکړه د پیښې مسؤلیت تر دې اوس مهاله چا پر غاړه نه دی اخیستی
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر ویلی دا حکومت د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا تر اگر ګرځول سوی د پاکستان تندره وړلې جماعت دا و د مشرف سید د سیاسي بیرته راتلو مخالفت کوي او وایي باید چې په دې اړه واد په پارلمان کې په ډاډه او په ښکاره خبرې وسی یو ځایي ټلویزیون سره مرکه کې د واد دفاع وزیر وینا وکړه چې کورونو چارو وزارت په انتخابي کمیشن کې د افغان سید د ملي مسلم لیگ د یو سیاسي ګوند په څیر د اندراج مخالفت کړی وو پاکستان کې سیاسي مشران او څېړونکو هم د تندره وړلو په فعالیتونو نیوکې کوي او د مرکزی حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر فرولت الله بابر ویر لري چې امریکا د حافظ سید په ضد هم هغه رنګه کاروایی کولی سي څنګه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ضد د پاکستان په ابتداباد ښار کې کړې وه
د پاکستان په سایلی ښار کراچۍ کې ځایي پولیسو ادعا کړې چې د شنبې پر ورځ د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 مشکوک ترګر وژلې د ملیر د سیمې د پولیسو مشر راو انور خبریالانو ته ویلي دا کسان یې سوراب ګوټ ته نږدې د غریب آباد په سیمه کې وژلې دي او د یو کس پیژندګلوی د کاري حبیب الله په توګه کړی د پولیسو دغه سیمه ییز مشر زیاتوي هم په کراچۍ کې یې د بندیز لګول سوي تندرو سازمان لشکر جنگوي 15 وسلوال هم د عملیاتو په وخت نیولې دي
د شمالي وزیرستان قبایلونو د پېښور پلس کب مخې ته احتجاج کړی دوی په احتجاج کې د خپل سیمې لپاره د انجنونو د سکولونو غوښتنه کړې وه د دوی په وینا شمالي وزیرستان ګړادم علاقه کې 2000 پورې انجنونه چې د سکول د تاګ عمرونه دي خو دغه سیمه کې د سکول د نشټوالي له وجې څخه دغه انجنکۍ سکولونو ته نزي
د ایران د کورنیو چارو وزیر هغه خلکو ته خبرداري ورکړی چې اړیګړی جوړوي او قانون په لاس کې اخلي او وایي دغه خلک به د خپل رویې ذمہ‌وار وي د له هغه وروسته چې ایران کې په درېم ورځ هم په زرهاو کسانو د حکومت په ضد لاریون کړی وو د کورنیو چارو وزیر عبدالرحمن رحمانی نن د یکشنبه پر ورځ حکومتي ټلویزیون باندې یو بیان کې ویلي چې د ویری او ترګری په ضد به اقدام کوي او هم یو بل چارواکی حبیب الله خوجستی پور ویلي دغه مظاهرو او احتجاجونو کې غیر ملکی ایجنټان او تکفیری ډلې لاس لري
د یو شمیر هوادونو پوزي او استخباراتي چارواکو ویلي چې په شام او عراق کې تندر وډلې د شمات سره مخ ته خو دغه ډله لا اوس هم په مکمله توګه ختم نه ده او دا یو خطر دی د امریکا د دفاع سیکرټري جیم میټس د جمعې په ورځ پنټاګون کې خبري اعلان ته ویلي جنگ لیا تر دا د مانه دی ختم او د داعش وګړي په هدف کولو ته بل دوام ورکوي چارواکي وایي چې په شام او عراق کې تر زر پورې تندر و موجود دي
جنوبی کوریا نن د یک شنبه پر ورځ اعلان کړی یو بل داسې بیړی یعنی ولې چې اور باندې ګمان کیږي شمالي کوریا ته تیل لږدول او د نړیوال بندیزونو څخه سرغړونه کوله د اف پی خبری اداره وای کوټی نومې دغه بیړی چې د پاناما بیرغ اور باندې د دوه هفته وړاندې د پیانګ چیک له بندر څخه نیول شوی
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو وسطه خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته یو ورځ بیا تاسو په ما تفصیلی راپورونه په لور راګرځو. خو ول درته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه، او مطبوعاتو کې کتنه کړی د زموږ همکار مختار خلیل صاحب. او نن نیک موضوع ټاکلی ده چې په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په نقشه کول.
تیره هفته د افغانستان د سر خار کابل د هزاره فرقی د آبادی په سیمه کې شوي ترهګر حمله کې یو ځل بیا د هزاره فرقی یو شمیر کسان وجلې شوي او ډیر جوبل شوي دي. د دې حمله ذمہواری دولت اسلامیه یا داعش قبول کړی ده. د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین خپل یو تازه غنه کې کابل کې د دغه پیښې په حواله یو تفصیلی اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته کابل کې د بم حمله په حق له د ګارډین نقطه نظر د اداری په سر کې لیکلی شوې دي چې افغانستان غوندي جنگ ځپلي هیواد کې د داعش یا د دولت اسلامي د خونړو عملیاتو کول وستوان کم کوز غنل نه دی پکار. اداری زیاتای چې افغانستان کې د تیر شپاړو کالو راځي جاری جنگ زیاتره د طالبانو او په کابل کې د امریکا او د نېټو په زور د قائم افغان حکومت ترمنځ کیږي. د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ روان دی جنگ ته تل د سیاسي جنگ په سترګه قتلې شوې دي. طالبانو تل افغانستان کې د مسلمانانو په خپل منځ کې څه قسمه جنگ د یو اسلامي امارت د قیام پر ضد بللې ده. ګارډین لیکي چې کابل کې تیره هفته شوې ترهګر حمله د کابل په غربي برخه کې شوې ده، چرته چې د افغانستان د هزاره قبیلی شیا آبادی آباده ده. هزاره د ډیرې مودې نه بې غور ساتلې شوې فرقه ده، او په اکثریتي ډله پښتنو باندې د دوی د قتل عام کولو تورونه لګولې کیږي. خو په کال 2001 کې په افغانستان د امریکې د حملې وروسته د دوی په سپېره ورځ کې بدلون راغلی دی. هزاره اوس یونیورسټو کې د داخلي د پاره کیدونکو امتحانونو کې امتیازي حیثیتونه حاصلی، او په تیرو لسو کالو کې د هزاره قبیلی د جنکو نیم په نیمه آبادی د یونیورسټۍ د سطح په امتحانونو کې کامیابی حاصل کړې دي. د هزاره سیاسي قوت نشته، خو دوی پر راپورته کېدو ضرور دي. د دولت اسلامیه یا د داعش د افغانستان څنګه هم د عراق د خپل مشرانو په شان دا ویره په زړه کې ناشته ده چې شیعاګان سر دوباره خپل خپې مضبوطولې شي او خپل پخوانی شاندار ماضی ته تلی شي. داعش په افغانستان کې خپل لومبۍ خونړۍ حمله تیر کال کابل کې د هزارو په یو جلوس کړی ده. هزارو دغه جلوس خپل سیمه کې د بجلی د رصد د باقاعده کولو دپاره وستی وو. داعش په تیر نومبر کې د یو شمیر هزارګانو سرونه هم قلم کړی دي. په دې کې د نهو کالو د عمر جنکۍ هم شامل وي. په دې افغانستان کې ډیر غم خفګان خور شوی وو. داعش خپلو دی خونړو عملیاتو ته افغانستان کې د ایران د خپو غزولو د منصوبې خلاف جنگ سره تعبیر کوي، ځکه چې داعش د هغو شیا جنگیالو نه وارخطا دی کوم چې ایران په شام کې د جنگېدو دپاره برتی کړي وو او اوس واپس افغانستان ته را روان دي. ګارډین لیکي چې طالبان نه یوازې د سنی مسلک د احیا ولی د پښتون قام پرستۍ علامت هم دي. ګارډین د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې امریکا د داعش په بانی ملک عراق کې نه یوازې په عراق د خپل اختیار مضبوطولو په حکمت عملی عمل په اراده، ولی دا د عراق په جنگ کې دولت اسلامیه یا داعش لا د یو فرقیز ګوند د شکل په ورکولو کې هم کامیاب شوی ده.
ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva، او هم د دې تر څنګ تاسو په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی. facebook.com/voadiva، twitter.com/voadiva. او اوس مو هم یو بل رپورټ ولور ته پام راګرځو چې د پاکستان حکومت وایي د کال 2013 تر پایه پورې به د افغانستان سره تر 600 کیلومتره زیاته اوږده پوله باندې ازغن تارونو لګولو کار پوره کړي. په دې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل یو رپورټ تیار کړی، او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله د اغزن تار لګولو کار پاکستانی پوځ په 2011 کال کې پیل کړ چې پر شاوخوا 150 کیلومتره برخه مخکې لا غزن تار غزول شوی وو. دا هغه برخه ده چې د وسلوالو د وسیدو تر ټولو ژوره کنده پیژندل شوې ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي پر دې پلان به 550 میلیونه ډالر خرڅ ولګیږي، چې وایي په وسیله به پر پوله 9 فوټه غبرګ تار د 6 فوټو په فاصلې سره پر اغزن تار برسیره لګول کیږي او پر هغو غرنیو او واورینو سیمو به غځول کیږي چې لوړوالی 2000 فوټه اندازه سوی دی. د پاکستاني پوځ ویاند آصف غفور وایي پر پوله به له اغزن تار سره سره امنیتي څوکۍ او وړې کلاګانې هم جوړې کړي چې د څارنې اعلی ټکنالوژي به پکې ولګوي او سرحدي پوځیان به وکړي ولای سي چې د پولیس شاوخوا د هر ډول ورانکاری مخه ونیسي. آصف غفور وایي پر پوله به د اغزن تار غځولو په موده کې د 1.5 او 2 کیلومتر په فاصله یو سرتیری ولاړ وي، چې وایي پوځ یې د دې کار لپاره په زرګونو نوي سرتیري ګمارلي دي. خو افغانستان د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو کار غندلی، ځکه چې وایي د ډیورنټ کرښه دوی د نړیوال سرحد په توګه په رسمیت نه پیژني او دا په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند لخوا پر دوی په زور منل شوې ده. افغان حکومت په دې نظر ده چې پر پل اغزن تار به د پولې دواړو غاړو ته پرتو ولسونو ته لا نورې ستونزې جوړې کړي. اسلام آباد د افغان حکومت اندېښنې او نیوکې ردوي او پر دې ټینګار کوي چې په هر حالت کې پر ګډه پل اغزن تار وغځوي، ځکه چې وایي دا کار د قومي سلامتۍ او په افغانستان کې د امن او آرامۍ د دوام لپاره ډېر ضروري دی. افغان حکومت تل د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو تور لګولی، چې وایي افغان طالبانو او د حقاني ډلې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې له هغه ځایه په افغانستان کې وسلوالې حملې تنظیموي. وایي پاکستان غواړي په دې کار سره په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی اغېز او نفوذ کم کړي. پاکستان هم ورته تورونه لګوي او وایي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته هغه وسلوال چې د پاکستان په ضد جنګیږي افغانستان ته تښتېدلي او هلته خپل پناه ځایونه لري، چې له هغه ځایه په پاکستان کې د ترهګرۍ حملې تنظیموي. د دغو دوه اړخیزو تورونو له کبله په تېرو 2 کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. خو د پاکستاني پوځ ویاند وایي کابل ته یې په اکتوبر کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه تر وروستي سفر او له ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې ښې شوي دي. آصف غفور وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر په وسیله یې افغانستان ته په دې وروستیو کې د پراخو اقداماتو د پلان اسناد سپارلي او پر دې پلان د عمل ګامونه به یې په اړیکو کې نور هم شوالی راولي. آصف غفور وی او ای ته وویل اسلام آباد تېره میاشت کابل ته د افغانستان پاکستان د پیوستون لپاره د عمل تګلار اسناد ورکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې او له معنا ډک تړون پیدا شي. دا تګلاره به د دواړو هیوادونو په سیاست، اقتصاد، پوځ، استخباراتو او د افغان کډوالو په چارو کې د کار کولو ګډې ډلې جوړې کړي. میجر جنرال آصف غفور د امریکې وروستیو نیوکو ته په ځواب کې چې وایي اسلام آباد د هغو وسلوالو په ضد څه ندي کړي چې په افغانستان کې جنګیږي، وایي په تیرو 3 کلونو کې چې په پاکستان کې د ترهګرو په ضد کوم عملیات شوي، تر هغه وروسته یې په هیواد کې د هغو وسلوالو لپاره ځای نشته چې د افغانستان په ضد جنګیږي. خو وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ترهګرۍ په ځپلو کې خنډ دي. زه باور در کوم په کوم ورځ چې دغه 20 لک افغان کډوال خپل وطن ته ستانه سول، موږ ته به د هغو کسانو په پیژندلو کې اسانتیا پیدا سي چې په ترهګرۍ کې لاس لري یا ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ په دې نظر ده چې تر څو د افغانستان او پاکستان ګډه پوله د ترهګرو لپاره پرانیستې وي، د دواړو هیوادونو خلک به د ترهګرۍ د پیښو قرباني کیږي. د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور وی او ته ویلي هدف یې دا دی چې پر پوله د اغزن تار غځولو کار یې د 2013 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. وایي دوی اراده لري چې پر شاوخوا 450 کیلومتره افغان پوله باندې اغزن تار وغځوي، خو پر نورو 200 کیلومتره پوله باندې به امکان ونه لري.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
درمون اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه لیدوام لري او وس په خبرونه کې د ایران په اړه یو راپور در وړاندې کوو چې په ایران کې د ګرانی په ضد حکومت خلاف خلک احتجاج باندې راوته دي او دا احتجاج نن لیام دوام لري او د احتجاج په محل وطنه مړه سوي هم دي. نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید په یو راپور کې وړاندې کوي.
د ایتوار پر ورځ د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې وې. په دې مظاهرو کې د تاوتریخوالي پیښې او له پولیسو سره انښتې رپورټونه مخې ته راغلي دي. د خالی پر ورځ په دغه احتجاج کې د دارو په سیمه کې دوه کسان هم وژل شوي وو. د ایران چارواکي تور لګوي چې بهرني ایجنټانو دغه احتجاج کوونکي وژلي دي. د صوبې مرستیال ګورنر حبیب الله خجستپور وای د پولیس او د امنیتي عسکرو لخوا په احتجاج کوونکو ډزې نه دي شوي. ښاغلی حبیب الله دغه وینا د اتوار په ورځ سرکاري ټلویزیون باندې کړې ده. نوموړی وایي دوی ته داسې ثبوتونه میلاو شوي چې بهرني ایجنټان او تکفیري ډلې د حکومت مخالف احتجاجونه راجوړ کړي دي. د وایس اف امریکا فارسي څانګې خپل رپورټ کې دغه وژل شوي کسان د حمزه لشنی او د حسین رشنو په نامه پیژندلې دي. په سوشل میډیا خپور شوي ویډیوګانو کې ښکاریږي چې د ایران ستر ښار تهران په شمول د هیواد یو شمیر ښارونو کې ګرانۍ پر ضد په زرګونو خلکو احتجاج کوي. دغه ویډیوګانو کې ښکاریږي چې احتجاج کوونکي د یو شمیر سرکاري ودانو باندې حملې هم کړې دي او د حکومت مخالف نارې وهي. د ایران ټول آبادی لږ تر لږه 8 کروڑ پورې ده. ویل کېږي دغه کې 2.5 لک کسان بیروزګاره دي او تیر کال د بیروزګارۍ شرح کې 1.4% اضافه هم راغلی. د رپورټونو تر مخه د خوراکي شیانو قیمتونه ډیر زیات شوي دي او صرف د اګو په قیمت کې 20% پورې اضافه شوې ده. داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي چې د خالی په ورځ د ایران چارواکو په سیمه کې د موبایل او د انټرنیټ سهولت بند کړی وو خو بیا وروسته کولاو کړی شو. ولې نن د اتوار په ورځ د ایرانی میډیا وای هغه ویب پاڼې او اپلیکیشن وسم بندي کوم باندې چې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي. د میډیا رپورټونو تر مخه حکومت یو شمیر احتجاج کوونکي نیولې دي خو ایرانی چارواکي وای زیاتره بیرته خوشی کړه شوې دي خو ولې په دې اړه باندې څه تفصیل یې نه ده شریک کړی. د امریکا حکومت په ګڼ شمیر کې د مظاهرچیانو نیول غندلې دي. صدر ترامپ خپل یو ټویټ کې ویلي نړۍ په دې خبر ده چې ایران ښه خلک بدلون غواړي. د سټیټ ډپارټمنټ نه خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي ټولې نړۍ ته پکار دي چې د ژوند بنیادي سهولتونو لپاره د ایران ولس سره ملاتړ وکړي او په دغه هیواد کې د بډو رشوتونو خاتمه وکړي. هم د اتوار پر ورځ د ایران د کورونو چارو وزارت احتجاج کوونکو ته خبرداری ورکړی چې د قانون خلاف ورزي کوونکو مخه به نیول کیږي. یو اعلی چارواکي عبدالرحمن رحماني په سرکاري ټلویزیون خپور شوي یو بیان کې ویلي د یرې او ترهګرۍ خوراونکو پر ضد به سخت عملیات کوي. په ایران کې روان احتجاج د خوراکي شیانو د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد شروع کړی شوی دی او په دغه هیواد کې د کال 2009 صدارتي انتخاباتو وروسته دا د ټولو نه لوی مظاهرې دي. په کال 2009 کې ځایي خلکو د هغه وخت صدر محمود احمدی نژاد پر ضد احتجاج کولو او د صدر په حیث د هغه بار بار انتخاب یې غندلی وو. په هغه وخت احتجاجونو کې 2 اویا کسان وژل شوي وو. ویل کېږي روان احتجاج د ایران موجوده صدر حسن روحانی پر ضد دی چا چې د مئی په میاشت کې دوباره ووټونه ګټلی وو او د معاشي اصلاحاتو ژمنې هم کړې وه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
جوړې ډیوډا کډر منوریدونکو اوس هم زو د بلوچستان یا لتو لوري ته چې د پاکستان په هغه نه آرام ایالت کې کال 2018 کې هم د امنیت وضع خورا ډیره کړکېچنه وه او ډیرې غټې پیښې رامنځته شوې دي. زموږ خبریال حمید سمسور هم دغه ټولو پیښو ته چې په کال 2018 کې هلته رامنځته شوي ورته یو لنډه غوندې کتنه کړې ده او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی چې په 2018 کې د کوټ په شمول په ټوله بلوچستان کې په بمی چاودنو، هدف وژنو، لاسیز بمونو او د مځکني مینونو 290 پیش رامنځته سولې. په دې کې 260 کسان وژل شوي دي، تر 1500 زیات ټپیان شوي هم دي. د کورونو چارو وزارت وی چې په 2018 کې پر ملیشه قواو باندې 300 بریدونه ترسره سو، 20 کسان وژل شوي دي، 3 ژوبل شوي دي او دغه ډول په څلورو بریدونو کې د پوځ 9 کسان وژل شوي دي، 15 بیا ټپیان دي. پر پولیسو باندې 14 بریدونه ترسره سو، 250 پولیس ووژل سو. د شیپریکې پر وګړو باندې 8 بریدونه ترسره سو، 14 کسان وژل شوي دي. په 2018 کې په بلوچستان کې ټوله 9 ځان وژونکي بریدونه وسو، 6 په کوټه کې، 3 بیا په چمن کې د پولیسو پر افسر، پر مستون کې د سینټ د سټینډینګ کمیټې مرستیال چیرمین مولانا عبدالغفور حیدری باندې، او دغه ډول د جیل مکسی په تیپور کې بیا پر یو زیارت باندې ترسره سو، 150 کسان وژل شوي وو. دغه ډول د بلوچستان د خاران او پارنایی کې 8 مزدوران وژل سو. د پنجاب هغه شل ځوانان چې په غیر قانوني ډول باندې بارنۍ هیوادو ته د تګ هڅه کوله، په تربت کې د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل سو. د بلوچ وسلوالو سره سره تیری کې طالبان، پاکستان، جماعت الارار، لشکری جنگوي العالمی او داعش په سر اخستی، خو د دې باوجود حکومت ادعا کوي چې دلته داعش تون نه لري. په 2018 کې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راداري مرکز بیر اجازونه د گوادر د ژورو اوبو بندر تراغلل، د چین له کاشغر زخه تر گوادر پوری پر لویدیځ لاره باندې د کنټینرانو کاپی لاره ورسېدله. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری:
اټ از ا لینډ مارک ان امپلیمنٹنګ د گرینڈ چاینا پاکستان اکنامک کوریډور.
دا پرمځک باندې یو نشان دی چې د چین او د پاکستان د لوی اقتصادي راداري د لوی لارې د عملي کولو لپاره. په 2018 کې په بلوچستان کې سخت وچکالی ولا، په کوټه او گوادر کې خلک د چشلو د اوبو له سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. په 2018 کې په بلوچستان اسمبلی کې په لومړي ځل باندې پنجاب هغه وګړي په ګوته سو چې دلته جالي لوکل سرټیفیکټونه ترلاسه کړي دي. دا لړۍ له تیرو 1340 کلو څخه روانه ده. په ځانګړې توګه له دوني ویرا په دې خوا د دې څرګندونه د وشي چې په مرکزي څانګو کې پر دې باندې څومره خلک ملازمتونه کوي. بلوچستان چې د مځکې په لحاظ باندې د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده، دلته تیل، ګاز، سونا، سره زر او د مسو زیرمې موجودیت لري، خو لسی خلک ډیر غریب دي. څېړنکاران وایي چې تر څو پورې حکومت او سیمه ییزو خلکو ته په دغو پروژو کې موقع نه وي ورکړي، تر هغه مهاله پورې دلته په سیمه کې آرامي نشي راتللی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تر مون اوریدونکو، د شمالي وزیرستان قبایلو نن د پېښور پلس پرېس کلب مخې ته احتجاج کړی دی او په سیمه کې د انجنونو د سکول غوښتنه کړې ده. نور تفصیلات حمید الله په راپور کې.
ګران اوریدونکو، دا وخت شمالی وزیرستان د ګډیوم نه خلک راغلي دي. دوی په خپله سیمه کې د جنګو د سکول لپاره غوښتنه کوي. دوی په دې کې ډېرې هلې ظلم کړي دي، خو دوی وایي چې د دوی دغه غوښتنه تر اوسه پورې پوره کېږي نه. د دوی په وطن کې ډېرې جنکۍ هغه د تعلیم نه محرومه دي، دوی به راسره خپل ځان راپېژني نه ملګري او غوښتنه څه کوي.
اچھا سر جی، مو نوم نئی مولا دی، شمالي وزیرستان تحصیل ګډیوم سره تعلق سوته د شاولي د کلی نه. په 30/12/2015 باندې متافیزیبلټي روکړه میلاو شو کنه، لکه پولیټیکل ایجنټ ته مو بار بار درخواستینه ورکړی دی، ایم این ای محمد نذیر ته مو ورکړی دی، او دغه نه علاوه مش مجبوری شولا کنه مش لوړی وزیر سفران ته عبدالقادر بلوچ ته بقاعده د متصور لیټر ورکړی دی، او نېشنل اسمبلی سپیکر چې کیم دای صدر ایا صادق ان لانډا داش امریکا مختصر چې آل اوور پاکستان شه د فاټا طرف نه او مو یو ریکارډ جوړ کړای وی
سمره علاقه ده سمره جنکې دی چې تاسو سکول نه لری
علاقه ډرا غټه علاقه ده دا چې کومه علاقه ده رزمکنه ونسی ونی ساتره تحصیل غړیوم پر یو سکول نشتا په دا علاقه شه او چې کیما ابو دی ډرا یو ته پاپولیشن کم سه کم 3000 لکه پاپولیشن دی کنه اوس میجه حکومت نه د مطالبه کی چې آیا یو طرف ته ته مو ته د دهشتګردین عمر کوي دویم طرف ته د مو په درخواستینه یو صندوق مې ورته وخصای د کاغذ نه ډاک شو
یو جنکې چې تعلیم نه محروم دي
جنکې خو یاره په هزارونو تعداد دی چې د تعلیم نه محروم دي
تاسو راته ځان راپېژنې او د خلکو خواهش څومره چې د سبق ته پاره جنکې سبق
اسد الله شاه مې نوم دی ته فزریستان ترجمان ډیره مننه د ډیوا ریډیو نن نه احتجاج چې موږ راوسته دا وزیرستان کې ضربیا زبو شو زمونږ خلک اوس امن دی هلته زمونږ فیمیل ایجوکیشن غوښتنه ده چې هلته فیمیل سکولونه جوړ شي دا تحصیل گاڑیوں کے تقریبا 1800-2000 پورے وڑے مشمان دا سکول نہ محروم دی دا سکول دا یو سکول بندوبست ہم نے شوے نمونگا پولیٹیکل انتظامیہ نہ فاٹ سیکریٹریٹ نہ دا اختنہ کھو چے آلتا دا فیمیل سکول دا جی جی پی ایس نہ ملاقات چے کم فیزیبل کرے دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور فاٹ سیکریٹریٹ ایم آئی ایس نقشہ باندھے ہم رپورٹ سے آگے دا منظوری ور کی اور دا خلق تا دا تعلیم نہ محروم ہو
اور دا خلق سمر خواہش تھے جن کو تعلیم
دا خلق ڈیر خواہش تھے مخ کے خلق نو خلکو نشو تعلیم حاصل ول اوس امن هم دینو مونږه وایو چې کم ټیم چې مونږ تیر شوی دی دا مزید تیر نشي او زر نظر زمونږ خلک تعلیم یافته شي زمونږه فیمیل ایجوکیشن راشي دلته
نو اوس سکول نشته نو تاسو ماشومان د جلالکان سکول ته زی سکول ته
نه زی سکول ته سکول بالکل سکول نه محروم دي دغه سي پاتې دي
ډیر مننه ساز ټول
او اوس وړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په سینیګال کې د قانون د نفاذ په عمل کې لاس امداد کوي او د دې مقصد لپاره د سینیګال پولیس ته غیر ضروري وسلې او سازو سامان ورکوي. د سینیګال د پولیس په قامی اکیډمۍ کې د رواني میاشتې په 6 تاریخ یو دستوره کې د امریکای سفیر ټولینابو مشنګي ویلي دي چې امریکا سینیګال په سیمه کې خپل یو اهم اتحادی غني او دا شان د سینیګال پولیس هم په دې سیمه کې د سینیګال د پیښو خطرو د مخنیوي لپاره ډیر اهم تسلیمي. امریکایي سفیر مشنګي نوروي چې ترهګري اوس هم یو لوی خطر ده چې د نوغي وستو د لپاره موږ له جنگ جاری ساتل پکار دي. د سینیګال پولیس لا په ورکیدونکو امدادي سامان کې کمپیوټري پروجیکټري د شپې کارکونکو چشمی او نور ډیر داسې سازو سامان دي چې د هغې په وجه به د سینیګال پولیس خپلې قامیزي مواره په ښه طریقه پوره کولی شي. ددا خبره په ګوته کړله چې په تیرو ورځو کې د امریکې په سفارتخانه کې د سیمه ایزې سلامتیا دفتر او د امریکې د خارجه چارو په دفتر کې د ترهګرۍ او د خونړۍ توندلاریتوب د مخنیوي ادارې د داسې تربیتونو یو سلسله شروع کړې ده چې مقصد یې ترهګر حملې شنډې بوتلل دي. دې تربیت نه لس د پاسه سلو کسانو ته فائده رسیدلې ده. د امریکې تازه امداد تقریبا د 500 کروڑو فرانکو دی چې څه د پاسه $1,00,000 تینه جوړیږي. د امن او سلامتیا د پاره د قائم فورم نه د سینیګال صدر میکی سالتا د مخاطب کولو په موقع دوی چې په ټوله سیمه کې د کوټلي اواري ضرورت ډیر اهم دی. د دې کوټلي اواري د مقصد د حصول لپاره پولیس لور کې دونکې دا سازو سامان او تربیت مرکزی حیثیت لري او موږ په دې خوشاله یو چې د کوټلو مقصدونو د حاصلولو لپاره موږ د سینیګال حکومت ته دا سازو سامان حواله کوو. سینیګال کې د امریکای سفیر د خپل تقریر په اخر کې وایي چې موږ د سینیګال پولیس د افسرانو او خصوصا د مشکلاتو او د منصوبه بندۍ لاندې د کیدونکو حملو په وخت موقع ته د رسیدونکو عملی د استقامت او د صلاحیتونو زیاتولو لپاره په ورکیدونکو امداد ډیر خوشاله یو. موږ امید کوو چې په امداد کې ورکیدونکو د سازو سامان بستا سوکار آسان کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای.
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.